مشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ. خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي، بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسیږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي.
زه به 45 یا 55 کلنه یم. دغه کور کې چې اوسیږو له پلار نیکه راپاتې دی. خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسیږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړي. د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم. که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي. د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ، دوی مې وساتل. خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ. ډېر بې پروا
ځینې وخت هغه ښځې چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت یې په غاړه اخیستی اړی دي تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ور د غاړې وو. 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي. دا وایي مشران ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي، نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي.
نو خیاطۍ لحاظ زه دا مصرفونه مخته وړم. د ورځې شپږ جوړم کېږي، 15 جوړم کېږي چې څومره وګنډه شمانه بغیر شپه خویندې مې نورې دي، هغه مسؤلیت زه لرم. نو ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف یې لاور کړي او اوس زه خپله ډېره ستړې یم. چې کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې مصرف په کور کې یو بل څوک وای چې مصرف کومه کړی وي، ما به د دوه مشکلات ویلې وای. کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي، ته وایي سې که داسې ژوند ته وکړي زه به په تا بله ښځه وکړم.
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي. د پروان اوسېدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډېرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي.
بعض وخت هغه میندې باید موږ درک کړو په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري، سرپرست نه لري، ماش نه لري، هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل علاقه د دې په ځای باندې راشي، خو اتمن هغه ځان سره ساتي.
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی، نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي. د 15 اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي
هغه جنۍ خپل آینده لري، بغیر د هغې نه وراندارګان ته پاتې کېږي، درورګان ته ټول ته به د پیشپای خور کېږي. نو میندې خویندې ته ټول ته زه وایم چې باید دا مشکل درد کړي، کنه خصوصا جنکۍ بیا خیر د فرق نه کوي، همالته خانه داماد پاتې شي، خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي.
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارف او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي. د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاري په باره یو داسې کس راضي شي، هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دي، تاسو هغه مرد کوي. توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې واده ته آماده نکو ځکه چې دې ماش لري او ما ته دغه د عایدات سود ورسوي.
خو ډېر کله هغه نجونې چې تر ډېره د پلار په کور ناستې وي له روحي او رواني ستونزو هم سر ټکوي. په همدې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین نظیمي وایي
متاسفانه په اوږد مهال کې هغه رواني اسي ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظرۍ ډېری، حسادت پیدا کوي، په یو ډول په کړوړو کې اخلال راځي، خوب خرابوي او په ټوله کې د دوی اړیکې هغه ډول چې باید سالمي او خوږي له منځه
ځي. ښاغلی عظیمي په دې نظر دی که د پاخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا داسې ځای جوړ کړي چې دوی پکې وساتل شي او د کورنۍ غړي یې په وقفهیي ډول لیدو ته ورشي نو دا به د دې سبب شي چې د هیچا د واده حق ترې ونخیستل شي. د دې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو. یو دا چې هر ځوان او هر جلۍ چې د اوس ځوانان دي، پیغلې دي، الکان دي، یا یو دونه کړي کوزې کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بلاخره زړبودۍ ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو. د خپل معاش کمه برخه وسپمو ترڅو پلس و پنځه لس کلونو کې موږ کولای شو چې د خپل زړبودۍ سرمایه راسره یې. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بلاخره چې د خپلو وګړو او د خپلو خلکو لپاره سرپرست پاتې سي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، چې هغه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره وساتي، سرپرستي وکړي او مرسته
له حقوقي اړخه مایا میندې او پلرونه د حق لري چې د ځینو ستونزو له کبله خپلې لوڼې له واده کولو راوګرځوي، او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو کومې مناسبې د حل لارې ورته شته. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني له افغاني حقوق پوهې او د بشري حقونو له فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. که په دې اړه ووایه، کله چې نجونې د ځوانۍ عمر ته رسیږي په میندو او پلرونو څه حق لري؟
لور سه بالغه کیږي او یایم د واده سن تر سره کیږي. چون موږ په افغانستان کې ځوان کوو، به نه نه لور تا ته په خپله نه وایي چې زه دا نفر غواړم یا واده ورسره کوم. قانون ویلی دی چې کله چې نجلۍ شپاړس کلنۍ ته رسیږي او هلک اتلس کلنۍ ته رسیږي، به نه ان دوی د واده حق لري او کولی شي چې کورنۍ جوړه کړي.
آیا کورنۍ د دې حق لري چې د ځینو ستونزو له مخې نجونې دې ته اړ کړي چې له واده کولو ډډه وکړي؟
کورنۍ دې په دې نه خفه کیږي. کورنۍ دا حق نه لري چې مانی چې واده حق ده، د کورنۍ جوړول حق. هر فرد که نارینه ده و که خزه ده حق لري. د جلی نفقه تریغ وقت پوریسی داری بل چطه قید نکه که ورزی ده نفقه پا پلار بانی فرزه که پلار پیدا که ولی سی نیسی پیدا که ولی سوال که غریبی که خیاتی که هر چیسی که بی مکلف ده سید لور نفقه ورکی. ولی که لور پیسی ولری و امکانات ولری ده دی لور ملکت ده. دی لور ملکت ده فلازن ده که ولی سی سی که زرو غوری تاثر کومک و که ولی مکلف نده.
اغلی زرمتی که ده هم را تو وی که چیر مور و پلار د نجونو مرستې ته اړتیا ولري، لوڼې باید څه وکړي؟
اولادونه که نارینه وي که نجونې وي، د پلار او مور په مقابل کې، حتی د خور او ورور په مقابل کې، باید موږ د ضرورت په وخت کې یو د بل په درد وخورو. نو نجونې باید په دې موضوع باندې پوه سي چې کله موږ د مور او پلار نه د ډېر شفقت توقع لرو، یا ورته وایي چې په ما د مکتب ونه ویلې، فاکولته در باندې ونه ویله، بینان موږ هم په همدغه اوج د ځواني کې ډېر مکلفیتونه د مور او پلار په مقابل کې لرو. درناوی احترام را باندې فرض ده. که چرته امکاناتونه لري نفقه باید ورکو، خدمات ورته عرضه کو، لباس هر هغه امکان چې ولرو او په معنوي لحاظ باندې باید خوشاله اوساتو.
او دا چې دغه ستونزه څنګه حل کولای شو چې هم څوک له خپل حقه تیر نشي او هم د مور او پلار لاسنیوی وکړی شو؟
قانون کې یو ماده درته وي، اوس مې دقیقه په یاد نه ده سره څه ویلې دي. تفسیر یې داسې ده چې هیڅ څوک نسی کولای ووایي چې زه له خپله دغه حقه د دغه کار دپاره تیریم. د څه دپاره له حقه باید تیر سي؟ د حل لار ورته پیدا که. مور و پلار ته ضرورت مندي، یو داسې کس سره واده وکړه، ورته ووایه چې ما مور و پلار په داسې سن و سال کې دي او داسې عمر کې دي، دوی د ما سرپرستي او یا هم مرستې ته ضرورت لري، زه په دغو شروطو درسره واده کوم. نکاح خط کې ښځه حق د شروطو لري، د خپل مال او د خپل ملکیت او متا او جنس او تجارت او پیسو د ټولو شیانو خود مختاره چیښتنه ده. مېړه حتی د دې حق نه لري چې دې ته اوس سور پی ماش لري. ولې که دا ځان مکلف ګڼي، فکر کوي چې دا جمع د تا ګډ ځوان ده، راځه دې ګډ ځوان ته به کار وکړو او دا مسؤلیت په غاړه اخلي، دا یو لطف ده، یو شفقت ده د مېړه په حق کې چې دا یې کوي. دغه تر څنګ که لور امکانات ولري او مور او پلار سره مالي کومک وکړي، بیا په دې شرایطو کې خو طبیعي ده چې لور هم کومک کوي، زوی هم کومک کوي او د خپل وس په برابر باندې کومک کوي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د
کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې مو دا موضوع راخستی چې ولې ځینې وخت په یو کس اعتبار کول موږ ته ستونزې جوړوي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د موضوع په اړه د پوهنتون له استاد سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وکړئ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنه دوستانو، دا ډېر یو ارزښت